میسپارم. خدا نگهدارتان.
د ملګرو ملتو د شزو څنګه خبر ورکړ چې اکثریت افغانان د نجونو او شزو د زده کړو پلوي کوي. د دې ادارې د بشري حقوقو د برخې مشي سوفیا کال تورپ د جمعې په ورځ په جنوا کې خبري غونډې ته وویل چې د یوې نظر پښتنې له مخې د افغانستان نوي پوسلو کې خلک په شارونو او کلیو کې د نجونو د زده کړو ملاتړ دي. اخلي کال تورپ زیاته کړه چې د جولای او اگست په میاشتو کې د ترسره شوی نظر پښتنې لمخې ونی وی پسلو کې شزو ویل دي چې د زده کړو ممانعت د دوی پر رسنی شون بد اغیزه کړې دي. ځینې کسان نه هیلې کړي او ځینې لروانی پلوه سخت ځپلې دي. طالبانو لشپژم ټولګي ورپورته د نجونو او شزو پر زده کړو بندیز لګولې. نن د افغانستان په ختیځ کې په ولایتي کچه د پولیو یا د ماشومانو د ګذر ناروغي د مخنیوي کمپاین پیل شي. له پولیو څخه پاک افغانستان بنسټ د جمعې پر ورځ په خپل ویبپاڼه کې د دې کمپاین خبر ورکړ. د دې بنسټ په وینا د ننګرهار او لغمان ولایتونو په دوو ولسوالیو کې بنن ماشومان ته د پولیو واکسین ورکړل شي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا سش کال په افغانستان کې د پولیو دوی مثبتې پیښې ثبت شوې، یو په بادغیس او بل په هلمند کې. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو مثبتې پیښې لیدل کیږي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر او د سټری اعظم رسچال ساقدار د جرمني له بهرنیو چارو وزیر یوهان وات فول سره په پاکستان کې د افغان کډوالو په تړاو د جمعې پر ورځ په ټلیفون خبري وکړه. د راپورونو له مخې دا خبري تر ډیره په پاکستان کې د هغو افغان کډوالو په تړاو وي چې جرمني د هغوی د ایستلو ژمنه کړې ده. تمه ده چې له دې ډلې نږدې 50 تنه د دوشنبې په ورځ له اسلام آباد د جرمني هانوور ته په الوتکه کې انتقال شي. په پاکستان کې تیرونه تر 350 ډیر هغه افغانان ونیول شول چې په جرمني کې د منلو ژمنې درلودې. له څه باندې 4 کلونو را پدې خو چې طالبانو کابل نیولې دی، جرمني په لسکونو سره افغانان خپل هیواد ته انتقال کړي دي. د راپورونو له مخې لا هم په پاکستان کې شاوخوا 2300 داسې افغانان شته چې د جرمني له خوا د منلو لښمنو سره سره په پاکستان کې پاتې دي. د اوکران ولسمشر وایي هڅه کوي چې په 3-4 ورځو کې د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ او اروپایي متحدینو سره غونډه وکړي. ولودیمیر زلنسکي پرون په کیف کې خبريالانو ته وویل چې د دې غونډې د جوړېدو تکلیف وروسته تر دې کړي چې روسیه د اوکران په ختیځ کې نوي برید ته چمتو شوې ده. زلنسکي زیاته کړه چې ستراتیژیک شار پوکروسک ته څیرمه له لومړۍ کرښې سره شاوخوا 1,00,000 روسي پوځان راغونډ شوي. ټرمپ د اګست په 15مه په الاسکا کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدو پر مهال هغه وهڅاوه چې د اوکراین له ولسمشر سره خبرو ته کښېني، خو تر دې دمه دا غونډه نه ده شوې. نږدې اونۍ مخکې ټرمپ وویل که دا خبرې ونه شي نو په دوو اونیو کې به د خپلو راتلونکو ګامونو په اړه پرېکړه وکړي. د اګست په 16مه ولسمشر ټرمپ په مسکو باندې د نویو بندیزونو د لګولو د امکاناتو خبره هم وکړه، خو بیا ویل چې دا به نړیواله جګړه نه وي، اقتصادي جګړه به وي. ښاغلی ټرمپ په ورته وخت کې وویل چې زلنسکي هم په بشپړ ډول بې ګناه نه دی. اوس د سپورت له ډګره یو دوه خبره لرو. د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې د افغانستان ملي ټیم ته د 16 ورونو په لوبه کې د 9 دښمنو په توپیر ماتې ورکړه. دا لوبه د افغانستان، پاکستان او کوربه متحد عربي اماراتو ترمنځ د درې اړخیزې 16 وره لړۍ په ترڅ کې تیر ماښام په شارجه کې ترسره شوه. افغان ټیم په خپل دوهمه لوبه د دوشنبه په ورځ له کوربه هیواد متحد عربي اماراتو سره وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې د دې درې اړخیزو لوبو هدف آسیایي جام ته چمتووالی دی چې لس ورځې وروسته په متحد عربي اماراتو کې پیل شي. په آسیایي جام کې د دغو دریو لوبډلو تر څنګ د هند، عمان، هانګ کانګ او بنګلادیش ملي لوبډلې برخه اخلي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې ته د ایران ملي ټیم درې د یو په وړاندې ماتې ورکړه. دا لوبه په تاجکستان کې د منځنۍ آسیا د ملتونو د جام په ترڅ کې پرون ترسره شوه. لومړی کول افغان لوبغاړي امید موسوي په 28 دقیقه کې ترسره کړ، خو 15 دقیقې وروسته ایرانی لوبغاړو لوبه مساوي کړه او د لومړۍ برخې تر پای مخکې ایران دوهم کول ووهه. بیا یې په دوهم نیمای کې افغان ټیم ته دریم کول ورکړ. افغان لوبډله به د دې لوبو په ترڅ کې خپله دوهمه مسابقه د دوشنبه په ورځ له کوربه تاجکستان سره وکړي. افغانستان د دې جام لوبو په پی ګروپ کې له ایران، تاجکستان او هند سره یو ځای شوی دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هلا او احترامات تاسو ټول قدرمن او درنو زكون کو ته وړاندې کوم. هله من دیم چې تاسو ټول درنه زكون کې برتر او غوجور او صحتمند اوسئ چې د صحت چم په تنوي درنو ګللی زكون کو لکه څنګه چې موږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغانو مشهور مېرمن اړوندې نو افغانو مشهور مېرمنې په پیژنو او د هغوی د ژوند په حق لپاره بشپړ معلومات ترلاسه کو. درنو ګللی زكون کو لکه څنګه چې موږ تاسو تیر ورځ په لوس کې د یو اتلې زړوري افغان مېرمنې اړوند معلومات ترلاسه کړ، نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو او خوږو زده کوونکو ته مې د همدغسې افغانې زړورې پیاوړې او قهرمانې مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. نو درنو زده کوونکو، د خپل لوست پر لور باندې راځو. مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو خوږو او ګللي زده کوونکو نه هیله لرم چې باید خپلو ځانو سره خپل درسي مواد چمتو ولري، تر څو د دغه درسي موادو د لارې تاسو وکولی شئ خپل لوست په اسانه او ډېره ښه طریقه سره زده کړئ. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې اولسم لوست موضوع حمیرا ملکیار سلجوقی ده. ولو چې حمیرا ملکیار سلجوقی څوک وه، څه ډول شخصیت و او څرنګه یې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړ دی او څنګه یې وکولی سوی خپله مینه د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ثابته کړي. ولو چې حمیرا ملکیار سلجوقی څوک وه او څه ډول شخصیت و؟ حمیرا ملکیار سلجوقی د افغانستان یو وتلې ښځینه شاعره، ادیبه، پوهانده او د مشرانو جکړې سناتوره وه. ولو چې حمیرا ملکیار سلجوقی د افغانستان یو له نامتو وتلو افغانو ښځینه شاعرانو، ادیب پوهانو او د مشرانو د جکړې د سناتورې توره وه. نموړی د محمد ظاهر شاه په وخت کې د سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو په ډګر کې فعالیت درلود. لولو چې حمیرا ملکیار سلجوقی نه یوازې د افغانستان د مشرانو جګړې سناتور و، بلکې د دې تر څنګ د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ هم د سلطنت په وخت کې په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې ستر فعالیتونه او خدمتونه ترسره کړي دي. د علامه صالح لدین سلجوقی میرمن و چې فیلسوف، شاعر او د علم خواندو. یعنی په خپل حمیرا ملکیار سلجوقی د علامه صالح لدین سلجوقی میرمن و چې دغه صالح لدین سلجوقی په خپل هم یو شاعر او د علم خواند و. د ژوند پیله حمیرا ملکیار په 1209 هجری شمسی کال د کابل په افغانان سیمه کې زیږیدلې. پلاری عبدالاحد خان ملکیار د هغې د عمر په دویم کال کې د یو حملې په ترڅ کې ووژل سو. بولو چې حمیرا ملکیار په خپله په 1209 هجري شمسي کال د کابل په افغانان په سیمه وه چې په هغې سیمه کې زیږېدلې ده. پلار یې په خپله عبدالاحد نومېده او په هغه وخت کې عبدالاحد د دولت په چارو کې کار سرته رسوه، یعنی پوځي شخص و. چې کله دا 2 کلنه سوله، د 2 کلنۍ په وخت کې یې پلار د یو حملې په ترڅ کې، یعنی د یو عملیاتو په ترڅ کې ووژل سو. په هغه وخت کې پر هغه ځای باندې حمله شوې وه او د دې پلار عبدالاحد ملکیار په هغه حمله کې له منځ څخه ولاړې او ووژل سو. مور یې یو عالمه ښځه وه. د هغې د روزنې او تربیې مهمه دنده یې په غاړه واخیستل. یعنی مور یې نه یوازې چې پلار یو تعلیم یافته شخصیت و، بلکې د دې تر څنګ مور یې هم یو باتعلیمه او باسواده ښځه وه چې په هغه وخت کې کله چې دا 2 کلنه وه، نو د دې د روزنې او تربیې مهمه دنده یې په غاړه واخیستله او د دې روزنه او تربیه یې یوازې خپلې مور سرته رسولې ده. زده کړې او علمی پرمختګ په دې برخه کې هم درنو زده کوونکو د حمیرا ملکیار سلجوقی د زده کړو اړوند معلومات لولو چې څنګه زده کړې کړې دي او څنګه وکولای شوی په خپلو زده کړو کې پرمختګ وکړي. حمیرا له وړکتوب څخه د خپلې مور تر تربیت لاندې وه چې د عربي او پارسي ژبو قواعد او اشعار یې زده کړل. یعنی حمیرا ملکیار سلجوقی د ماشومتوب څخه د خپل مور تر تربیې او روزنې لاندې و چې په هغه وخت کې خپل مور څخه په هغه وختونو کې د عربي، پارسي ژبو قواعد او اشعار یې ترې زده کړل. نوموړي د قرآن کریم زده کړې بشپړې کړلې او د پوهانو، ادیب د سترو کتابونو مطالعه یې وکړله. کله چې حمیرا خپل د قران کریم زده کړې بشپړ کړلې، د قران کریم زده کړې پایته ورسولې، نو د هغه څخه وروسته د پوهانو، ادب د سترو کتابونو په مطالعه پیل وکړله او په دې برخه کې غوښتل خپل ځان ته پرمختګ ورکړي. تعلیم همیرا ملکیار سلجوکی روزنه د ماشومتوب څخه یې مور کړې ده چې د کلاسیک شعر عربي او فارسی علوم یې زده کړی دي. یعنی د همیرا ملکیار سلجوکی روزنه چې مور سره رسولې و نو په هغه وخت کې همیرا ملکیار سلجوکی د کلاسیک شعر عربي او فارسی علومو په زده کړه کې مهارت پیدا کړه. د ځواني په دوران کې یې قرآن کریم عربي او فارسی ژبو احکام او قواعد ذکرل. یعنی کله چې دا ډیره زیات ځوانه وه د ځوانۍ د عمر په مهال باندې عربي او فارسی ژبو احکام او قواعد زده کړله چې اوس مهال د وترو پوهانو له جملو څخه شمیرل کیږي. یعنی په هغه وخت کې د ځوانۍ په مهال کې د خپل ځان سره زیار زحمت وویستله، د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته ورسوله چې اوس مهال د افغانستان یو له وترو مشهورو پوهانو له جملو څخه شمیرل کیږي. اخلاقی او علمی ځانګړتیاوی نوموړي د ادب او شعر په برخه کې مشهوره و. یعنی همیرا ملکیار سلجوکی ډیره زیاته چې مشهوره یا هم شهرت درلودله، هغه د شعر په برخه کې، د شعر او شاعری په برخه کې ډیر زیات شهرت درلوده. په کور کې د یو مینناکه مېرمنه، د خپلو اولادونو لپاره مهربانه مور او د خپل خاوند لپاره یو غوره ملګری و. یعنی داسې یو غوره اخلاق او شخصیت و کوم چې په خپل کور کې یو مینناکه مېرمنې په توګه سره یک کرکټر درلوده، د خپل اولادونو لپاره یو غوره مهربانه مور او د خپل خاوند لپاره د ژوند یو بهترینه ملګری او دوست و. ټولنیز او سیاسي فعالیتونه د ښځو د حیات مشري وکړله. هند، سریلانکا او مصر ته یې سفرونه ترسره کړل. یعنی د ټولنیز او سیاسي فعالیتونو په ډګر کې هم د ښځو د هویت لوړولو لپاره، د هغوی د حقوقو د لوړولو لپاره، د هغوی د حقوقو په ترلاسه کولو لپاره، د هغوی مشري په توګه سره یې مختلفو هیوادونو ته سفر وکړه. لکه هند، سریلانکا او مصر ته یې سفرونه ترسره کړه. په مصر کې د خیرش ګنی کارونو لپاره د کمال مډال یې ترلاسه کړل. او په مصر کې کوم دي چې کوم د خیر او شیګنی او مهرباني او حرمت کوم کارونه چې دي سر ترسولي و، نو د دې د خیر شیګنی د کارونو له عمل څخه دي ته د کمال چې په هغه وخت کې یو له بهترینو جایزو له جملې څخه ګڼل کېدی چې یو مډال و، دغه مډال دي ترلاسه کړه. په مصر کې په کابل کې د یو جماعت جوړېدو چارې همیرا ملکیار سلجوکی نه یوازې دا چې په ادب او شعر په برخه کې ستر خدمتونه سرته رسول دي، بلکې د دې ترڅنګ همیرا ملکیار سلجوکی په کابل کې یو جماعت هم جوړ کړی دی. همیرا ملکیار په کابل کې خپل کور ته څیرمه یو ښکلی جماعت جوړ کړی دی. یعنی د دې د کور ترڅنګ یې په یو نږدې سیمه کې یو جماعت جوړ کړی دی. دا کړنه یې د ژور باور ښکارندوی کوي. یعنی کله چې دغه جماعت جوړ کړي، دا د معنا ورکی چې د دین او اسلام سره ډیره زیاته مینه درلودله او پر اسلام باندې ژور باور درلودي. همیرا ملکیار ژوند دین او ټولنې خدمت ته وقف و. یعنی د همیرا ملکیار ژوند چې وو ډیر زیات دین ټولنې ته او د ټولنې خدمت، کلتور او فرهنګ د خدمت لپاره یې وقف کړی و. خپل ټول ژوند یې دغه کارو ته وقف کړی و. یعنی د چې کوم هیله او ارزوګانې درلودلې، هغه ټول د خپل دین، د ټولنې او د خپل فرهنګ د خدمت لپاره و. هغه لمړینی د مخه د خپل میړه د قبر ترڅنګ د صالحین په شهیدانو کې د ځان لپاره یې قبر تیار کړی. یعنی مخکې له دې چې دا مرسي د مرګ څخه مخکې دی، خپل ځان لپاره د صالحین او په شهیدانو په حاضرۍ کې خپل ځان ته قبر د خپل خاوند ترڅنګ مخکې له مخکې تیار کړی و. یعنی کله چې دا مرسوله د مرګ څخه ورسته دغه صالحین او شهیدانو په حاضرۍ کې د خپل خاوند څنګ ته شخص و. د ژوند ورستی کلونه د شوروي اتحاد تر یرغل وروسته همیرا ملکیار لومړی هند او بیا امریکا ته کډواله شول. یعنی کله چې د شوروي اتحاد پر افغانستان باندې حمله وکړله او افغانستان د شوروي اتحاد تر یرغل لاندې رالی، نو په دغه وخت کې همیرا ملکیار لومړی هند ته سفر وکړه او وروسته د هغه څخه امریکا ته کډه شوله او هلته میشت شول. هغه په 1980 کال د امریکا د کالیفورنیا په ایالاتو کې اوپات شوه او هلته خاور ته وسپاره شوه. کله چې دا په 1980 کال کې امریکا ته ولاړه، نو هلته په 1980 کال د امریکا په کالیفورنیا ایالاتو کې وفات شوله او الته هم بیرته خاورو ته وسپارل شوه. یعنی د میرمن حمیرا ملکیار سلجوکي د ژوند په اړه کچیر موږ او تاسو خلاصه معلومات ولوستله، هغه دا و چې حمیرا ملکیار سلجوکي د افغانستان یو له غورو ادیبانو او شاعرانو له جملو څخه شمېرل کېدله، کوم چې پلار هم په خپله یو عالم و او هم د دې ترڅنګ پلاری په خپل په پوسټ کې کار سره ترسوي، یعنی باسواد شخصیت وو پلاری، او مور یې هم یو تعلیم یافته ښځه وه. کله چې پلاری په دوه کلنۍ کې د چې کله دوه کلنه وه د دې دوه کلنۍ په وخت کې پلار ووژل شو، نو د هغه وخت څخه وروسته د دې مور د روزنې او تربیې دنده په غاړه واخیستله، او وروسته یې د دې د ژوند ټولې چارې د هغې په غاړه وې. په دغه وخت کې په دا دوران کې مور دې ته پارسي، عربي او د قرآن کریم په زده کړو کې ستر تربیه او روزنه ورکړه، او د دې لپاره څخه دی وکولای سپلای شي د افغانستان د شوزو لپاره یو ستر او مخکښ مېرمنو له جملو څخه وشمېرل سي، او د هغوی د هویت او د مشري په خاطر یې د سریلانکا، هند او مصر ته ولاړل، او په مصر کې یې د خیر د شیګونو د کارونو په سر ته رسولو سره د مصر هیواد له خوا څخه دې ته د کمال میډال هم ورکول سو. د کمال په نامه سره چې کوم میډال و هغه میډال هم دې ترلاسه کړله. یعنی دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس درنو زده کوونکو، هیله ده چې تاسو د نن ورځې د درس څخه یو څه زده کړي وو، اوسېږي په یو څه باندې پوسي وي یاست چې حمیرا ملکیار سلجوکي څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو، څنګه یې وکولای شوای خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ثبت کړي. یعنی دا نه یوازې چې په سیاسي کار کې کارونه کې افغانستان ته خدمت سرته رسولي وو، بلکې د دې ترڅنګ په ادبي برخو کې هم خدمت سرته رسولي وو. په لومړي سر کې موږ تاسو ولوستل چې حمیرا ملکیار سلجوکي شو په خپل د ملي شورا سناتوره هم و. نو موږ تاسو ټول په دې پوهیږو چې حمیرا ملکیار سلجوکي نه یوازې چې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې د ګران هیواد افغانستان لپاره خدمت ترسره کړی دی، بلکې د هغه ترڅنګ په ادبي او فرهنګي برخو کې هم ستر خدمتونه د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي، چې بالاخره د شوروي اتحاد تر یلغر وروسته حمیرا ملکیار دې ته اړ شول چې لومړی هند ته ولاړ شي، او وروسته د هند څخه امریکا ته کډه شي، او خیره په 1980 کال کې د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې وفات شوله، او همالته خاور ته وسپارل شوه. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې خلاص موضوع چې څه باید موږ زده کړي وای، اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو. د کورنۍ دندې پر لور باندې تاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده حمیرا ملکیار څوک و، څه ډول شخصیت و، لومړی د دې سوال جواب به تاسو ټول درنه زده کوونکي پیدا کوئ او په خپل کتابچو کې به نوشته کوئ. دویم سوال، حمیرا د کوم میډال مستحق شپل اولی؟ تاسو به دغه کوم میډال چې دا مستحق شوی ده هغه به واځي کوئ، او وروسته هغه څخه به لامل وایست چې ولي او په څه خاطر دا د دې میډال مستحق وګرځیدل. حمیرا په کومو هیوادونو کې د شوزو د حیات مشري وکړل؟ تاسو ټول به دغه سوال جواب پیدا کوئ، او وګورئ چې تاسو څومره د حمیرا ملکیار سلجوکي اړوند معلومات ترلاسه کړي دي، او څومره د دې ژوند په حق له پوهیږئ. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې د لوست پای دی. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان شه، وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکاله او احترامات به قبول کی قدر منو درنو زکونکو، یو زلبه هم تاسو ټول ته شرافت سپم د نن ورځې درس موضوع ته. هله من دیم چې تاسو ټول درنه او ګللی زکونکو برترو خو جوړ او صحتمند اوسه شی د صحت چمې بون پتنې خو جوړ ګللی زکونکو. لکه څنګه چې موږ تاسو د نن ورځې لوستم، افغان مشهور مېرمنو اړوند دي، نو افغان مشهور مېرمنې به پیشنه او د هغوی د ژوند په حق به بشپړ معلومات ترلاسه کوو. لکه څنګه چې په تیر لوست کې موږ تاسو د مېرمن حمیرا ملکیار سلجوکي اړوند معلومات ولوستله، چې میرمن حمیرا ملکیار سلجوکي څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو، د هغې د ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې افغانې زړورې قهرمانې اتلې میرمنې په اړه مې معلومات تاسو ټولو ته چمتو کړي دي. هیله من دی چې تاسو ټول درانه زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. یو ځل بیا هم یادونه کوم درنو زکونکو، مخکې له دې چې ستاسو لوست پیل کړم، ستاسو ټولو درنو زکونکو سره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه باید شتون ولري، تر څو د نن ورځې د لوست نوټ په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره واخلي او مهم کلمات خپلو ځانو سره نوټ کړي. نو راځو درنو زکونکو، اوس د خپل لوست پر لور باندې زموږ ستاسو د نن ورځې لوست اتلسم لوست موضوع ماسمه عصمتي وردګ ده. لولو چې ماسمه عصمتي وردګ څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي، او څرنګه یې وکولی شي د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. ماسومه عصمتي وردګ زېږېدنه او کورنۍ. زېږېدنه ماسومه عصمتي وردګ په 1910 کال کې د کابل د نوآباد د افغانانو سیمه کې زېږېدلې. بلوچي ماسومه عصمتي وردګ د افغانستان یو له هغو مېرمنو څخه وه کوم چې په 1910 کال کې د کابل په نوآباد افغانانو په سیمه کې زېږېدلې ده. پلار یې عبدالخالق خان و. د ماسومه عصمتي وردګ د زده کړو په هکله لولو چې ماسومه عصمتي وردګ څومره زده کړې کړې دي او تر کومه حده پورې یې خپلو زده کړو ته دوام ورکړی و، او څه ډول یو شخصیت یې له خپل ځان څخه جوړ کړی و. لومړنۍ او منځنۍ زده کړې یې د ملالۍ لیسې څخه بشپړې کړې دي. یعنې ماسومه عصمتي وردګ خپل لومړنۍ زده کړې د ملالۍ لیسې څخه بشپړې کړې دي. د ملالۍ لیسې څخه یې فارغت سند ترلاسه کړی دي. د کابل پوهنتون د تعلیم او تربیې پوهنځي څخه یې لیسانسي سند ترلاسه کړی دی. نه یوازې دا چې ماسومه عصمتي وردګ د ملالۍ لیسې څخه د 12 ټولګي سند ترلاسه کړی دی، بلکې د دې ترڅنګ د کابل پوهنتون د تعلیم او تربیې پوهنځي څخه یې د لیسانسي سند هم ترلاسه کړی دی. لوړې زده کړې یې د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نېشنل کالج څخه د تعلیم او تربیې په برخه کې ترلاسه کړې او ماسترۍ یې کړې ده. یعنی نېشنل زده کړې هغه زده کړې چې د نړۍ په سطحه چې سرته رسول کېږي، یعنی خپل ماسترۍ یې په خپل د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نېشنل کالج څخه د تعلیم او تربیې په برخه کې ماسترۍ ترلاسه کړې ده. یعنی مېرمن ماسومه عصمتي وردګ یو له هغو مېرمنو څخه و کوم چې تر ماسترۍ پورې یې خپلو زده کړې کړې وې. تعلیم او مدیریتي فعالیتونه. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې د ماسومه عصمتي وردګ تعلیم او مدیریتي فعالیتونه لولو چې څومره تعلیم و او کوم مدیریتي فعالیتونه سرته رسولي دي. په 1928 کال کې افغانستان ته راستنېدو وروسته یې د معرف په ملالۍ لیسه کې په تدریس پیل وکړه. یعنی ماسومه عصمتي وردګ کله چې په 1928 کال کې بیرته افغانستان ته راستنه سول، یعنی کله چې د دې ماسټري دوره خلاص سول، د ماسټري څخه وروسته کله افغانستان ته چراله، نو په معرف کې کار پیل کړل چې د معرف په خواسخه د ملالۍ لیسې د مدیر په توګه د ملالۍ لیسې ته د تدریس په توګه سره ماری په سیوه وي. یعنی په ملالۍ لیسې کې د یو ښوونکي په توګه سره تدریس شروع کړه. د ښځینه ښوونځیو د عمومي مفتیش د زرغونه انا لیسې مدیرې او د انجونو روزلو مجلې مدیرې په توګه یې خدمت کړې دي. یعنی مېرمن ماسومه عصمتي وردګ د ښځو د ښوونځیو د عمومي مفتیش په ډول سره همچنان د زرغونه لیسې د مدیر په توګه سره او د انجنونو د روزلو د مجلې په توګه یې هم د دې کومه یو مجله چې وه چې د انجنونو د روزلو په نامه سره خبرېدله، په هغه مجله کې هم د مدیر په توګه سره ستر خدمتونه او نخریدونکي خلی ځلې کړې دي. قانون جوړونه او سیاست. په دې برخه کې هم د مېرمن ماسومه عصمتي قانون جوړونه او سیاست بلوچی په قانون جوړونه کې کوم کارونه سرته رسولي دي او څه ډول سیاسي غړې وه. په 1928 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسیون غړی شو. یعنی په 1928 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسیون سره یو ځای کار پیل کړ او د هغوی په کمیسیون کې د هغوی له امپلایز له جملې څخه وشمیرل شو. د خلکو استازي په لویه جرګه کې و. یعنی د خلکو د استازي په یو لویه جرګه کې د هم ونډه واخیستل. په 1915 کال کې د کندهار د خلکو د استازي په توګه د ملي شورا د 12مې دورې دمرېته وټاکل شو. یعنی په 1915 لومړی خو دا په خپل چې د اساسي قانون د مشورتي کمیسیون سره یو ځای شو، هغه په خپل په 1915 کال کې، خو وروسته یو کال څخه چې کله 1915 کال رالی، نو په دې کال کې د کندهار د خلکو د استازي په توګه سره د ملي شورا د 12مې دورې ته وټاکل شو. علمی فعالیتونه یې لولو. په 1981 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي غړی شول. همچنان په 1981 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي یو غړی یې هم د هغه د ټیم څخه وشمیرل سو. د کابل پوهنتون د ادبیات او اقتصاد پوهنځي کې تدریس کوه او همچنان نه یوازې د مشرتي غړی و بلکې د هغه تر څنګ د کابل پوهنتون د ادبیات او اقتصاد پوهنځي کې هم محصلینو ته تدریس کوي. دولتي او نړیوالې دندې د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د ښځو د شورا مشري وکړل. کله چې د ډاکټر نجیب واکمنۍ و یعنی د هغه د سلطنت وحال وو نو په هغه وخت کې د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د ښځو د شورا مشري هم کول، یعنی د ښځو د شورا مشره هم و. د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیره شوه او د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال باندې د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیره هم شوه او همدارنګ د یونیسکو ملي کمیسیون مشره هم و. یعنی نه یوازې چې د ښځو د شورا مشري کوله بلکې د هغه تر څنګ د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیره هم و او همچنان د یونیسکو د ملي کمیسیون مشر په توګه سره هم دنده سرته رسوله. یعنی په مختلفو برخو کې د ګران هیواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسول دي. نه یوازې دا چې په پوهنتون کې محصلین ته تدریس کوه بلکې د هغه تر څنګ د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د ښځو د شورا مشري کوله، د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیره و او همچنان د هغه څنګ د یونیسکو د ملي کمیسیون مشره هم و. ترنو زکون کوس هم د لوست په دې برخه کې د مېرمن معصومه اسمتی وردګ اړوند د هغې میراث او تاثیرات ولو چې کوم میراث زموږ او تاسو ټول افغانان لپاره پاتې سوی او کوم تاثیرات لري. معصومه اسمتی وردګ د ښځو د حقوقو او دیموکراسي لپاره یو مخکښه مبارزه و. یعنی معصومه اسمتی وردګ د ښځو د حقوقو او د هغوی د لاسته راوړنې او د دیموکراسي لپاره یو له مخکښو او پرمختللو افغانو مېرمنو له جملو څخه شمیرل کېده. د هغې خسی د افغان ښځو لپاره د یوې بیلګې په توګه تلپاتې دي. یعنی معصومه اسمتی وردګ همیشه د افغان ښځو د حق او حقوقو په جلب کولو کې همیشه د تلپاتې خدمتونه سرته رسول دي او اوس هم د هغې خدمتونه د یو مثال په توګه ټولنې ته وړاندې کیږي. معصومه اسمتی وردګ د سیرونکو او ساینسپو په توګه د 500 څخه زیات علمي کنفرانسونو کې اشتراک کړی دی. یعنی معصومه اسمتی وردګ د خپلو سیرونکو او ساینسپوهانو په توګه سره د 500 څخه زیات په علمي کنفرانسونو کې اشتراک کړی دی او په هغو کې یې خپله ونډه اخیستې ده او د ملي او نړیوال سازمانونو له خوا څخه د هغه د خدماتو ستاینه شوې ده. یعنی نه یوازې چې په هیواد کې په ملي سطح د هغې د خدمتونو ستاینه شوې ده بلکې د دې تر څنګ په ټول جهان یا هم په ټول نړۍ کې د ټول نړۍ سازمانونو د هغې د خدمتونو ستاینه کړې ده او هغه په مختلفو جایزو سره نازولې ده. د هغې په جایزو کې د کلتور د غوره کارکونکي لقب آریانا جایزه، د پوهان میډال او د هند د ښځو د ملي کمیسیون جایزه شامل ده. یعنی د هغې د غوره جایزو څخه یو په خپل د کلتور د غوره کارکونکي لقب چې دي تور کول سو د آریانا لقب په نامه سره ده نازول سوی او همچنان د پوهنه مډال هم ورکول سو او په هند کې د ښځو د ملي کمیسیون جایزه یې هم ترلاسه کړې ده. درنو زکونکو اوس هم د لوست اخرنی برخې ته راځو. هیله من دیم چې تر دې دم پورې تاسو د مېرمن معصومه اسمتی وردګ اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړي او پوسی او سیږي چې مېرمن معصومه اسمتی وردګ څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره سرته رسولي و. واقعا هم یو زړوره افغانه اتله مېرمنه وه او ستر خدمتونه یې د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. اوس هم په دې برخه کې لولو چې په وروستي کلونو کې د مېرمن معصومه اسمتی وردګ ژوند سره ډول و. د کورنۍ جګړو د پیل سره هغې په 1990 کال کې افغانستان پرېښوده او فرانسې ته ولاړه. یعنی کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې رامنځته شولې، کورنۍ بحرانونه او کورنۍ شخړې وې، افغانستان له سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ شو. یعنی په داسې یو حالت و چې په هغه وخت کې ژوند کول په افغانستان کې ډېر زیات ستونزمن و. ټولو افغانانو په یو ډول تورتم او تیارو کې ژوند کوه. نو په هغه وخت کې په 1990 کال کې مېرمن معصومه اسمتی وردګ دې ته مجبور سوال تر څو افغانستان پریږدي او فرانسې ته مهاجرت وکړي. نو په 1990 کال کې د افغانستان پریښودو ته مېرمن معصومه اسمتی اړ شول او له افغانستان څخه فرانسې ته ولاړل. او په 2001 کال کې د فرانسې په مولوزه اشار کې مرشبال، یعنی کله چې د فرانسې ته لاړله په فرانسې کې تقریبا د لس کالو په شاوخوا عمر تیرېدو څخه وروسته په 2001 کال کې د فرانسې په مولوزه اشار کې مرشبال او همالته خبر ته وسپارل شو. یعنی اترونو زکون کو داو زموږ او ستاسو د افغاني مرمنې د ژوند په حق له معلومات کوم چې موږ او تاسو نن ورځ د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل، نو هیله ده چې په یوسف اوسي ویس او یوسف مزده کړي وي. اوس هم د لوس په دې برخه کې راځو ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې. ستاسو ټولو درنو زده کوونکو ته مې درې ډېر ساده او اسانه سوالونه چمتو کړي دي، کوم چې دغه درو سوالونو ته تاسو ټول درنه زده کوونکي به ځواب وایست او وروسته د هغه څخه به یې په خپلو کتابچو کې په منظم شکل سره لیکي. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو لومړی سوال چې دی، معصومه اسمتي وردګ د زده کړو لپاره کوم هیواد ته تللې وه؟ تاسو ټول به درنه زده کوونکو به نن ورځې لوست د خپلو ځانو سره ګوري او وروسته د هغه څخه به د دې سوال جواب پیدا کوي چې معصومه اسمتي وردګ د خپلو زده کړو لپاره کوم هیواد ته تللې وه او کوم ډول زده کړې ترلاسه کړې. نوموړي په افغانستان کې د کومو دولتي دندې مشري کړې ده؟ او هم چنان دویم سوال چې ستاسو د ټول درنو زده کوونکو ده، د میرمن معصومه اسمتي په افغانستان کې کومې دولتي دندې سرته رسولې دي او کومې مشري په غاړه درلودله؟ هم چنان دریم سوال پر لور باندې راځو، هغې د خپلو فعالیتونو لپاره کومې نړیوالې جایزې ترلاسه کړې؟ یعنی معصومه اسمتي وردګ چې کوم فعالیتونه د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي، په خپلو فعالیتونو کې کوم ډول جایزې ترلاسه کړي دي، د هغو جایزو نمونه په خپلو کتابچو کې درسره ولیکئ. نور نو درنو زده کوونکو، دا ستاسو د نن ورځې درس، هیله مند یم چې په یو څه باندې پوه شوي واوسیږئ. د نن ورځې د لوس پای دی، تر بل داسې درسه پرې چې زه ستاسو درنو زده کوونکو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان شه وخت.
د ازادي ملما
احمد شیبریم هر کله مو کوم په خبرونه کې مدا سي څوک ملما دی چې د ازادي رډو سیاسي بحثونو کې شای تاسو په کراتو ژغورې دلوي. دی امیر ګراندې د پکتیکا په سروزه کې لومړنی زده کړې کړې، په کابل کې حربي ښوونځي او د تخنیک اکاډمي لوستي، د داوود خان د جمهوریت پر ضد په کودتا کې برخه اخیستې، څه باندې لس کاله په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د ډیپلوماټ په صفت کار کړې او اوس په جرمني کې ژوند کوي. د شاغل ګران د ژوند لدې تجربو به د دوی په وینا خبر شو. ګران صاحب، خبرونه ته شرغلې
مننه کوم. قدرمن شیبا صاحب
کور ودان. ګران صاحب، کله چې مو ابتدایا شوانځه په پکتیکا کې ولوست او بیا کابل ته ولاړې، داغه وخت کابل څنګه درته ښکارا شو؟
کابل په هغه وخت کې خو حالات تاسې ول شي بس چې موږ بل سروزی نه را روان شو، لاندې درایي ولا په درایي کې به ټرکونه یا دا لاریو ته به منتظر وو او دغه د لاریو والو به هم موږ ته اجازه نه راکوله شي په لاریو کې مو کابل ته یا غزنی ته ورسوي. موږ به د غزنی له لارې کابل ته راتلو.
یعنی په یو ورځ کې وبښ، یعنی په یو ورځ کې کابل ته نه سوې رسېدلې؟
نه، یو ورځ کې خو به نه وه، شپه به مو په غزنی کې کوله او دغه ډریورانو به هلته بې موږ ته داسې ټکټونه راکول چې په هغو به مو سفر کوو، نغدې پیسې به نه راکولې. دا څوک چې د حربي ښوونځي متعلمین ول یا د حربي پوهنتون، نو ډریورانو به له ارګون نه به چې راتلل دغه چارتراش بې بار کړي وو یا بې لرګي بار کړي وو یا به نور دغسې لاری بې ډکوله. نو په هغه وخت کې به موږ ته اول خو اجازه نه راکوله، بیا به چې اجازه نه راکوله پورته او د چارتراشو په سر باندې به ناستو، نو بیا به په ډېر مشکل باندې دا لاری روانه وله او موږ به غزنی ته ورسېدو. له غزنی نه په کابل کې به هم سرویسونه ول، دا سرویسونه به هم ډک ول. اکثره ما چې په یاد دي دغه موږ به د سرویسونو په هغه بام باندې په استر باندې ناستلو او کابل ته به تللو. سړکونه خام ول او ډېرې لوړې ژورې درلودلې او ګارډز به ولو.
له دغسې یو اوږده سفره چې به کله کابل ته ورسېدی، یو څه به سا سمه سو، نو ځکه خو کابل به څرنګه درته ښکارېدو؟
کابل خو پایتخت او شهر ولو موږ په کابل کې د واسي دي استو ګنځای نه درو بیا به ورسره هغه راسن مکتب لیسی ته ولاړ او هغه ته مکتب لیسی کې ډیر سخت انضباط او سخت ډیسپلین مثلا په پنځو بجو بل خو به پورته کیدی او حتی چای ته به چتلو یا ډوډۍ ته به چتلو دغه سې به ازیري اخیستل کېده په قطار باندې به ولاړو ټول سنفونه نو هغه عسکري شرایط ول او هغه سخت شرایط ول او بیا موږ هم په هغه وخت کې عمرونه نو دیارلس کلنۍ څوارلس کلنۍ وله مکتب لیسه هم له ښار څخه لرې وه هغه هلته دی ماتاکالا خوا ته تاسو ته به معلومه یې هلته وله موږ به نو په هفته کې یو ځل چې هغه د جمعې ورځ وله یعنی پنجشنبې مازدیګر باندې یا وروسته له غرمې نه به ښار ته راتلو ښار ته به م نه سوای تلی ځینې اقتصادي مشکلات او اقتصادي نیمګړتیاوې هم ولې نو هغلته به یوازې موږ وکولای سوای چې په سماوار کې یا چېرته سړی کینی هلته یو چای وچې کې نو دې کابل چیره خو هغه وله ښاري چیره وله نوي وله او ښاري ژوند ولو ولې موږ چون دا دې عسکري له شرایطو سره مخامخ نو فقط یو څو ګنټې به مو یو څو ساعته به مو هلته تېر کړل بیا به بېرته مکتب لیسی ته تلو او هلته به بیا هم هغه دې عسکري انضباطو ډیسپلین او شرایطو
په دې حربي ښوونځي کې خو لیلی هم و تاسو ته به ډوډۍ څه درکوله په هغه وخت کې دا خو نو د ظاهر شاه وخت
په یو کوټه کې به موږ شل کسه پنځه کسه تر دې څو کسانو پورې دوه منزله چپرکتونه به ول په دغه کې به ویده کېدلو او منظم به هلته اجیریا اخیستل کېده کلیوال به موجود و په دلیزه کې به ګرځېدو هغه منصب چې هغه به نو کلیوال و یا به لومړی بریدمن و یا به تورن ولو هغه به هم داسې یو ساعت یا دوه ساعتو کې په ټولو کاغوشو باندې یا همدغه د خو په خونو باندې او دلیزو کې به ګرځېدل وختي به پورته کېدلو بیا به موږ اول مذاکره کوله یو ساعت دوه ساعته به مو په صنف کې هغه کوم درسونه به مو چې پرون ویلي ول هغه به مو تکرارول یا به مثلا چې د لیکلو ضرورت و لیکل به مو بیا به وروسته له هغه نه دا اشاره به وسوله یو تورن به وغږېدو اشاره به وسوه بیا به ټول مکتب لیسی شاگردان را ووتل هلته به ټول سنفونه له دولسم نه تر شپږمه پورې هغوی به قطار قطار ولاړ ول هر سنف ځان ته او ازیري به اخیستل کېدل او وروسته له هغه نه به راپور ورکولو هغه د ټولګۍ سنف مشر چې و بیا به بال له هغه نه هغو ته جمناستیک ته یا همدغه سپورتي حرکاتو ته به موږ بوتلو او هلته به مو سپورتي حرکات کول وروسته له هغه نه به راغلو بیا به چې هغو ته ولاړو مثلا ناشته به هم هلته به د توانخانې په مخ کې ولاړولو په قطار باندې بیا به بال له هغه نه توانخانې ته تلو او هر شي به په ولاړو باندې په هغه وخت کې موږ به چای چکو دغه چای هم یا به تور چای ولو اکثرا او یو هغه د سیلو ډوډۍ به وله یوه مربا به ورسره وله دغه چای به ولو د غرمې ډوډۍ هم اکثرا وریجې به وي یا به لوبیا به ورسره یا به مثلا کله کله غوښه به ورسره دغسې د ماښام لخوا
ماشام له خوا هم همدغه سي ډوډۍ خورل یعنی وریز لوبیا د شې به د ماشام له خوا
د ماشام له خوا خو به وریز نه ولې د غرمې له خوا به ولې ول د ماشام له خوا به هم سالن ول یا به لوبیا ولا یا به مثلا د غوښه سالن ول یا به دغه شی کچالو ول الګي به ولې یا دغه شی بامیا به ولا دغه وغه دغه شی سبزیجات دغه د ماشام له خوا به
ګران صاحب که تاسو سیاسي فعالیتونو تراشم تاسو د خلق دیموکراتیک ګوند ته جذب شوي څنګه جذب شوې کې سره ته وکړ؟
زما له سیاست سره له اوله مینه وه. زه چې په مکتب نیسه کې هم وم، باوجود دې چې هغه ته د مکتب لیسې متعلمین و، یا هغه څوک چې په اردو کې ول یا عسکري صاحب منصبان کېدل، هغوی ته دغه مقررات ول چې باید له سیاست څخه لرې واوسي. ولما خپل هلته به مې له مطالعې سره شوق و، په دغه اتم و نه موسم کو کې، حتی زه به کله کله چې ښار ته ولاړم په دغه پولي باغ عمومي کې، په دغه دیوالو باندې به دغه اخبارونه ایښي ول. دا اخبارونه په هغه وخت کې مطبوعات آزاد ول، او په هغه وخت کې دا د خلق اخبار، د پرچم اخبار، د شعله جاوید اخبار، افغان ملت و افغان ولس و او دغه سی شعله جاوید و دغه ټول اخبارونه به ما دغه سی د عنوانونه به مې کتل، او حتی کومه مقاله به چې زما خوښېدله بیا به مې هغه اخبار واخیست. هلته یوه کتاب فروشي وه، دا د پلازا هوټل مخامخ پښتون کتاب فروشي بلله، هغه هم ګمان کوم هغه مالک یو معلم ولو یا سر معلم ولو، هغه زه وپېژندلم او بیا به یې ځینې کتابونه هم دغسې ما ته راکول. دغو سره زما له اول څخه علاقه وله، او په دغه هکله به ما ځینې بحثونه هم کول. هغه وخت په دغه واکمنو باندې یا په دغه سلطنتي کورنۍ باندې به انتقادونه کوم څه د میډیا له لارې یا د دغه رسنیو له لارې کېدل، دغه به ما هم کله کله کول. بیا بالغنه زه حتی په تخنیک اکاډمي کې چې وم، یو ځل یو بل نظام سپای ولو خواجه بالو د ایراتو مجه یو مظاهرې ته سازمان ورکړ، او په دغه کې بیا زه او هغه خواجه د محرکین درجه اول په نوم باندې ونیول شو. بیا بالغنه هلته د تدریساتو مدیر زه ور وغوښتم، او ماتې نصیحت وکړه، او حتی ښه مشوره یې راکړه، وایي داسې مه کوه، دا د وس که دا موضوع موږ رسمي کړو ته له دغه اردو څخه اخراج کېږي او په تا باندې جزا راځي. او بیا وروسته له غزه چې صاحب منصب شوم، هلته هم په تخنیک اکاډمي کې زه په ریاست خدمات تخنیکي کې ما په یوه شعبه کې کار کوم، بیا وروسته معلم شوم، هلته هم له دغه سیاست سره زموږ جوړه وه. د داود خان د کودتا په هکله
وبخښئ ګران صاحب، هغه ته به راشو داود خان کودتا ته، لیکن لکه څنګه ستاسو اشاره ورته وکړل، په هغه وخت کې د شعله جاوید اخبار هم وو، د پرچم هم وو، د خلق هم وو، د افغان ملت هم وو، د مساوات هم وو، او د دولتي اخبارونه هم ول. کنه څه شی د دې باعث شو چې تاسو خلق ته جذب شئ؟
دا هلته ټول مظاهره چې کېدی، زه به د دوی مظاهرو ته تلم، او دا ماته یعنی قانونا جواز نه و. مثلا د مساوات خبره تاسو یاده کړه، مرحوم محمد هاشم مدونوال هغه په دغه پارک کې زلګار کې کله کله چې مظاهره کې خبرې کولې، دغه ته زه درېدلی یم، یا دغه چې د خلکیانو مظاهرې ته د پرچمیانو کې. بالغنه ما مطالعه هم درلودله. زه بیا وروسته لیغنه وطنجار مرحوم هغه د داود خان کودتا ته جذب کړم. ما کوټه والله په قلعه جواد کې له یو بل چا سره اوسېدم، وطنجار او یو بل نفر ولو علاءالدین هغه د غزنی ده، اوس په حیات یې خدای د ژوند ورکړي، او ضمناً قنداره یې بالو. دوی دغسې له دغه کلی جاوات نه پورته کلی نیغ ودلته یو حویلۍ نیولې وه، په هغه کې اوسېدل. سره دا وطنجار زما شخصي ملګری هم و، نو هغه بیا ته په سلمانی کې سر جوړاوه. زه به معمولا دلته یوه کتابخانه وه، هلته به کته شوم له موټر نه، دا د رحمان بابا د لیسې مخامخ، په هغه کې به مې یو څه دیخوا ویخوا دا اخبار یا کتابونه به مې ولیدل، دا عنوانونه یا ځینې مقالې، بیا به داسې کور ته په یاده روان. نو هغه چې زه له دغه سلمانی څخه تېرېدم، مرحوم وطنجار هغه ویښتان اصلاح کول، هغه زه ولیدلم هغلته، نو دا نفر یې کومه پسې زه ولاړم، تېر شوم چې راپسې ویلی شو، نو شاته یې غږ راپسې وکړو، وایي زابې صاحب شما را اینجا یک سای منصب است بکار دارم. آقا بیا زر او بردیدم چی گورم دایو نوائی سبر وقت کورت خودی دقا سیزم پا دقا خواردم یو جه بلارسون من سید زغا چی دو بیشتان اصلا کل سر روان وای چه خبری دی مالده هستی خبری دی دا سی او عزیدی دا دا دی افغانستان پا حقلا دی سیاست پا حقلا او چه سر روان جدو بیا دو بیلی چی څه فکر کوي داسې اوازې هم دي چې داود خان به راسي کودتا کوي په دغه حق له ما ورته وویل ما نو دا خلک دغسې وایي چې دا داود خان دغسې په پښتونستان سره علاقه من دی او دا دی او دا د وایي وو نو وایي څه فکر کوي که چېرته دغه ته ولاړ شو ما ورته وویل چې صحیح ده نو زه یعنې په دغه چوکاټ کې مرحوم وطنجار دغه د داود خان کودتا ته جذب کړم
یعنی او بخشه یعنی هغه کودتا سه دی ظاهر شاه په ضد کېده یغه ته تاسو جاسوس سوی
بالکل هغه کودتا چې په 1950 کال کې د سرطان یا د چنګاښ میاشت
خوشبوي
سمونې مرحوم داود خان په مشرۍ باندې
د داود خان او بخشه د داود ګران صاحب د داود خان له کودتا وروسته بیا په افغانستان کې د دیموکراسي نه وسی د پېږې کې د شولیانم فعالیت کې خلقیانم پرچمیانم اخوانیانم بیا نور سیاسيون بیا د سیاست نه کوسي په دغه کودتا کې تاسو تاسو ملګری سو په دې کودتا کې تیروتی یاستې ځکه چې تاسو د سیاسي فعالیتونو مخه ونیول سو
و دا خو منم شیبر صاحب خدا کودتا چه وسوله موجه پو تیکه کچه که پا داگه کودتا که شامل سیده و
نه او بخشه زما مطلب دو یعنی احساسم ترنگو یعنی دست یو دول پشیمانی احساسم که و که نه فکرم که و سی شکارم کرده
موجه خدا فکر که و چه دا شکار و سلو داگه ظلم و استبداد با ورکسی داگه خواری و غریبی فقر با لمن دولارسی او هغه شعار چې مرحوم داود خان په اول ورځ ورکو بیا وروسته د خطاب به مردم افغانستان په هغه پروګرام کې یا په هغه خطاب کې چې د افغانستان ملت وویو او ټول دغه چا چې د افغانستان له ترقی او د افغانستان له اصول او عدالت له تطبیق سره
او بخشه زما مطلب داو دا خود داود خان دی جمهوریت لمړی کالو یعنی په 2055 55 او 55 کلونو کې مهم همدا فکر کاوه سي هغه کار مو سم کار کړی وسه په کوده تا کې مو د داود خان په ګټه برخه اخیسته و
او زه خو خپل په دې باندې ما پیناتل او راضی وم
نو بیا ورسته او بخشه بیا ورسته تاسو د داود خان په ضد په کودتا کې هم برخه واخیسته
هغه کومنده چې د ګوند لخوا د اردو سازمان ته ورکړی شوه په هغه کې زه هم شامل وم او بیا د داود خان په ضد باندې همدغه پاڅون وسو ولې دغه ته د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند لغې جملې څخه خلقیان مجبور اسول د خلقیانو دغه
هغه ګران صاحب وبخشه هغه علت خو بیا بیل خبره ده کنه خو تحلیل غواړي سه مجبور اسول کنه سول مجبوره کنه خو بل اړخ ده ک دا خبره تاسو کې د داود خان په ضد په کوده تا کې تاسو شخصا عملا څه کارو
کوم چې دغه په تعلیمی مؤسسو کې کوم ځای منصبان چې ول یا په خپل په شعباتو کې چې ول واځي خبره ده چې په دغه کوده تا کې ولو ولې یعنی په عملی ډګر کې زموږ دومره رول نه
دلته ګران صاحب دلته بیا یو پښتنه تاسو مخکې وویل سي د ظاهر شاه د حکومت په ضد سکله داود خان کودتا وکړې غته خوشاله وي او د کلونو په ترس کې حتی د داود خان د رژیم ته سقوط پورې ورته خوشاله وي بیا د داود خان په ضد کودتا ته خوشاله وي اوس کلونه تیر سوي دي تاسو په غرب کې ژوند کوي په افغانستان کې ټول سیاسي وسوسه جګړې دي مختلف سیاسي خلک یو بل ملامتوي یو وایي چې خلکان ملامتو بل وایي پرچمیان ملامتو بل وایي چې خوانیان ملامتو بل وایي چې حتی د روشن فکران ټول ملامتو کچیر افغانستان کې په خپل حالت پاتې شوی وي شاید د ثبات په خپل د روش سبب شوی وي دا اوس دومره کلونه تیر سوی دی او دومره ناخواله افغانستان ته راغلی دی، څه فکر کوي سه د داوود خان په ګټه په کودتا کې برخه اخیستل او د داوود خان په ضد په کودتا کې برخه اخیستل وباندي اوس پښیمانه یا سه او کنه د پښیمانی احساس نه کوي؟
د پښیمانی احساس خو ځکه نه کوم چې د شاه محمود خان په وخت کې نه، هغه وخت په افغانستان کې د محمد هاشم خان په مشرۍ باندې هغه صدر ډېر ظلم او استبداد و، همدغه 20 کال میان یا ځینې
وبخشي اخو بیا مخته تاریخ ته تاسو ورغلی، یعنی مثلا د ظاهر شاه په وروستۍ لس کلنه ډیموکراسي کې خو لکه څنګه چې تاسو هم تشریح کړل په پارلمان کې به خلقیان، پرچمیان، اخوانیان، ملایان ټول سره ناستو په خبرو باندې به د یو بل خبرې را ډولې، او که چیرته مثلا د ته څوک راسي سي د هغه شوار سي د غریبي طبقه خلک باید پراس کی وي، خو د ظاهر شاه وروسته سر اعظم موسی شفیق د یو عادي خوار ملا زوی وو صدارت ته رسیدلې وو، نو ول باید هغه نور شعارونه د افغانستان روشن فکرانو ته د ذهنیت ورکې سي نه راځه دا اړنګ کوي بل نسام راولي.
نو دا خو د وګي او د تکامل د چیرې په اساس باندې یوازې په افغانستان کې هم نه نشي بس، دا خو ګوریا د دې سیمې د هیوادونو تحولات یا هلته تغیرات او هلته سیاسي فعالیتونه د افغانستان حالات تر د هغوی تر تاثیر لاندې هم ول، او بل دا ده چې د هغه وخت کې هم هغه قانون نه تطبیقېده. مثال په توګه اساسی قانون غسلو تشویق سلو او هغه د احزاب برخه یا ځینې نور فعالیتونه د اعلیحضرت لخوا یا د محمد ظاهر شاه لخوا توشیح ته پاتې ول او هغه یې نه توشیح کو.
خو خیر بیا هم یعنی په ګران صاحب یعنی هر شی نسبي وي، یعنی په یوه ټولنه کې سه یوه لویه طبقه پکې بې سواده ده، فکر نه کوي سه د افغانستان روشن فکرانو یعنی د افغانستان روشن فکران یو څه احساساتي وسی د افغانستان حالت په دې تیرو تقریبا 15 لسیزو کې دغه حالت تراغی سي په میلیونونو افغانان وژل سي، په میلیونونو افغانان له دې وطن ووزي، او مثلا تاسو زه نور افغانان ټول په داسې یو حالت سره مخامخ شو سي، یو په جرمني کې ژوند کوي، بل په چک کې ژوند کوي، بل په امریکا کې ژوند کوي، خپل وطن ته یو شمېر خلک نسي تلای، یو شمېر له وطن نسي وتلای، او په دې کې شک نه شته چې په دې کې یو نفر ته شاید ګوتنیول سخت هم وي، ځکه په دې برخه کې تحقیقات پکار ده، څېړنې پکار دي، لیکن له لوی سره کدا خبر وو کوسی د افغانستان تعلیم یافته قشر او په تعلیم یافته قشر کې یو طبقه چې فکر کوسی هر څه باید لریشي بدل سي یو ډول لاستر لوت
دا خو په هغه ټولنو کې چې هغه وده کړي هغه انکشاف کړي وي دا خبره صحیح ده، ولی افغانستان خو داسې یو مرحله کې وو، داسې یو شرایط کې وو چې هلته د اساس قانون هم نوې رامنځته شو، او ځینن دغه د دیموکراسي لسیزه چې تاسو هم ورته اشاره وکوله دغه په نوې حالت کې ولا په نوې مرحله کې ولا، او وجه ته نو رسیدلې دغه په چوکاټ کې ولو چې دغه آزاد تشکیل شو دغه اساسي قانون په وینا کې، او ګوندونو دغه حق ترلاسه چې هغه خپلې غوښتنې خپلې مطالبې د وخت مقاماتو ته یا د هغه وخت حکومت ته وړاندې کړي چې هغه د هغوی لخوا نه تطبیق کېدي، او له بلې خوا دغه د افغانستان په دغه د په ټولنه پورې یا د افغانستان په پرګنو پورې یا په ولس پورې هم اړه لري. مثلا دلته د بې سوادۍ کچه ډېره لوړه وله،
لکه څنګه ستاسو وایي چې بې سوادي حاکمه ولا و اکثریت و، نو فکر نه کوي چې روشن فکرانو باید ډیر محتاطانه ګامونه اخیستي وای؟
روشن فکرانو خو محتاطانه ګامونه اخیستل، وګوره دغه د داوود خان کودتا د ظاهر شاه په ضد باندې دغه ما چې یو مطالعه کړې ده، دا د ډګر جنرال نذیر کبیر سراج دا د لوجستیک رئیس و، دا یو کتاب لیکلی ده، کتاب خو نه ده، رساله ده، رویدادهای نیم صده افغانستان دا ما سره وسم موجود ده، دلی کلی دی سی داود خان دا کودتا تا لس کال پا مخ که تصمیم نیوله بود. مثلا یوا خاطره را خیستی دا ویلی دی چی گویا داود خان یو وخت اروپا ته سفر وکاو، بیا یې هغه خپل د خارجه چارو د وزارت د تشریفاتو رئیس ته وایي، وویلي چې داسې یو کتاب ده تکنیک آف کودتا، یعنی د کودتا تخنیک په فرانسوي ژبه باندې. دغه کتاب یې وایي ورته وویو چې دا ما ته واخله، هغه وایي ورته اخیستی ولو. یعنی داود خان دغه مفکوره لس کاله وړاندې،
دا خبره خو وسې لس کاله مخکې چې له صدارت لرې سوی و، وبخښې چې له صدارت لرې سوی و، ډېر خلک دا وایي په هغه وخت کې هم د دا تصمیم درلود کودتا وکړي. لیکن که چېرته څوک دقت ورته وکړي د دغو کودتاو نتیجه سه وستو ګوري، یعنی نتیجه سمه نه دراوتلې. دا په دې باندې شاید اکثریت افغانان موافق وسی، همغه کودتا ولو بیا وروسته نور کودتا وسی دا وضعیت د حالت تر ورسیدو. لیکن ګران صاحب د دې خبرونه په دې ورسیو کې کچرته لتا سودا پښتنه وکم، سیاست په کودتا کې برخه اخیستل، هغه د دیموکراسي کلونه، هغه د حربي شونځي او دا ټولې تجربې د ژوند بیا په اسلام آباد کې کلونه کلونه کار کول کنه، اوس په جلاوطنۍ کې یا په بهر کې ژوند او په بیکاری کې ژوند سخت وي او کنه آسان وي؟ تر ډېره نه ذهنن په ماضي کې ژوند کوي، هغه صحنه په ذهن کې راګرځوي او کنه راتلونکي ته ګوري؟
بالکل، هغه د ماضي پیشي او واقعیات خو له هغه څخه هغه باید سړی را یاد کړي، او هغوی ته په کتو باید د راتلونکي لپاره په افغانستان کې د عدالت د تطبیق او د ترقی او دایمي سولې لپاره په دغه فکر کې موږ هم دلته لګیا یو او کار کوو.
آیا دا فکر کوي چې بیا هم په افغانستان کې داسې یو ذهنیت حاکم سی لکه د خلق دیموکراتیک ګوند، لکه د پرچم دی ګوند، لکه د اخوانیانو، او کنه فکر کوي سنه دا سیاسي مفکوره نور تر خاورو لاندې سی؟
زه فکر کوم چې دا دنیا دی ودی او ترقی په حال کې ده، لږه جملې څخه افغانستان هم او هغه دیکتاتوري یا هغه رژیمونه چې ظلمونه کوي، هغوی خپل هغه له لاسه ورکوي، خپل هغه اصلیت له لاسه ورکوي. او ضمناً موږ هم دغه هیله لرو چې افغانستان به هم هلته به قانون حاکم وي، هلته به د ترقی او د سولې لپاره او د اجتماعي عدالت د تطبیق لپاره محلی زلی بروانه وی، او ټول خلق با دی وروری پا شوکات کی پا برادر توگا یون بل سر همکاری کئی دی وطن دی عبادی دی پارا با کوشش کئی کنی، او پا دغا امید باندی مبارزه هم کوو او دلتا فعالیتون هم کوو.
گران سه بسردی رمانه نه
پا کولی مخی خوالی دند ولانی دینا خوبی ولی دا
خوب خوب یا ولیدا تکانا